دی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کابل په شیرپور سیمه کې تیر ماښام وسلول برید سوی دی. نن شنبه ده، د لندې قوس 28 د دسمبر 12. خبرونه په خبرونو پیلو له مرزي احمد زین اوري.
د مهمو خبرونو سرته کې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تیر شپه وسله والو حمله شوې. افغان ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو او د عراق صدر اعظم د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. پوره خبرونه. تیر ماښام څو تنو وسلوالو د کابل په ډیپلوماټیک ساحه شیرپور کې وسلوال حمله وکړه. په دغه حمله کې د اوخت مرګ ژوبل لپاره دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. په فایل کې ویل شوي وو چې برید د هسپانیا پر سفارت شوی، خو د دغه هیواد چارواکو دا خبرونه رد کړل. ویل شوي چې برید پر یو میلمستون شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقې هند ته رسول کیږي. د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري پرون ازادي رادیو ته ویل د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانیستې کې برخه ولري. نموړی وویل ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړو د استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بله کوچنۍ پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د ګازو د انتقال او پایپ لاین به 1300 کیلومتر اوږد وي چې 250 کیلومتر باید د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 50,000 کسانو لپاره کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې څخه 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانیستنې ترڅنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد او سره د سولې، امن او پرمختیا چارو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی او ژر به بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ ورډ مورز د طالبانو لاسه ورغله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې جنگ د سیمې د استخباراتو لخوا اداره کیږي او دښمنان کوشش کوي په هر سیمه کې چې لاس ورسي ناامني پکې رامنځته کړي.
وزیری
وویل هلته زموږ ځواکونو تکتیکي شاتګ وکړ. مخالفینو د ولسوالۍ په مرکز برید کړی او د موږ ځواکونه شاوخوا تشته او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا غړي بشیر احمد شاکر ازادي رادیو ته وویل چې دفاع وزارت باید په هلمند کې د ځواکونو د رهبرۍ په هکله بیا غور وکړي او د دوی د واقعي شمیر پلټنه دی وکړي. دوی وایي چې په هلمند کې 8000 سربازان ثبت شوی خو امن لدی کم شمیر فعالیت لري. او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ نښتې له 4 ورځو راهیسې دوام لري. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي رادیو ته ویل په ژرکو سیمه کې د دغو نښتو په نتیجه کې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د ډلو لسګونه کسان وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پروې پاڼه خپور شوې، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړ چې دای به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نږدي او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته له نږدې کمپ څخه به خپل پوځیان ونه باسي. ترکیې خپل پوځیان له 2014 میلادي کال راهیسې د ورځنیز ماموریت له مخې هلته ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له جمهور رئیس سره په ماسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په سوریه کې د یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي ساری سرګی لوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جګړې د سرنګوالي پاکله لیو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی آسیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن والندر ازادي راډیو ته وویل نوموړي وویل موږ به د منسک موافقې د عملي کېدو لپاره پر اړتیاوو ډېرې پراخې او دقیقې خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هکله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په مسکو کې له اوکرایني بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغه سي اهداف فوراً له منځه یوسي. ترکی ځواکونو تیره میاشت د روسي یو جنگي الوتکه د سوریې پولو ته نږدې نسکوره کړه چې دغه پیښې د مسکو او انقرې ترمنځ کړکیچ رامنځته کړ. انقره وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه، خو مسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې د روسیې اردو د سوریې د آزاد پوز په نامه د سوریې د رژیم مخالف ځواکونو سره چې لویدیځ ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړي دي. خو وروسته د کرملن ویان دمیتروف پاسیکوف وویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشروع ارګانونو ته رسول شوي دي. ماسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی د وی وسلوالې ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تختول شوی دی. هانیبال قذافي پرونه وخت په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز تلویزیون خبره کړې او په هغه کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی اول صدر په اړه معلومات لري راوړاندې دي شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی اول صدر په 1978 میلادي کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرکه شو. په ویډیو کې ښکاري چې سلویخت کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یو سترګې تور ښکاري، خو د وویل صحیح وضعیت ښه دی، خوښ او آرام دی. لا څرګنده نه ده هانیبال قذافي چې لیوې لبناني ښځې سره واده کړی کله تختول شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د تحلیلونو او راپورونو برخه ده. تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په ډیپلوماتیک ساحه شیرپور کې وسلوال برید وکړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان سوله مهمه ده. د سولې عالي شورا د افغان حکومت او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هرکلی وکړ. په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په یو راپور کې په بغلان کې د ښځینه زندانیانو ستونزې څېړل شوې. راتلونکی کال د ایران لپاره مهم ګڼل شوی. د ساینس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د روانې خبرونې په دویمه نیمه کې واورئ. څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې وسلوال برید کړی چې په لومړنیو راپورونو کې د یو پولیس په ګډون د څلورو کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. په همدې حال کې اسپانیا ویلي چې د دوی یو تبعه هم په دې حمله کې وژل شوی. په پیل کې ویل شوي و چې برید د اسپانیا پر سفارت شوی، خو د اسپانیا حکومت وروسته دغه خبر رد کړ. اسدالله لودین په کابل کې دغه مسله تعقیب کړې ده. لودین صاحب، څه دې په دې اړه تازه جزئیات؟
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه حمله چې تېر ماښام شپږ بجې د یوې انتحاري حملې په وسیله پیل شوه او وروسته څلور وسلوال مخالفین د هسپانیې اړوند یو مېلمستون ته ننوتل، نن سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د تصفیې عملیاتو وروسته 5:30 بجې پای ته ورسېده. معلومه شوه چې په دې حمله کې یو هسپانوی وژل شوی دی دغه راز څلور پولیس هم وژل شوي، یو پولیس ټپي دی او اووه ملکیان نور هم ټپیان دي. دغه حمله سهار تېر ماښام شپږ بجې پیل شوه او سیمه تر ډېره وخته د امنیتي ځواکونو په لاس کې وه. خو ټوله شپه په کورنۍ چارو داسې وایي چې د پولیسو تصفیوي عملیات روان وو او دغه تصفیوي عملیاتو له امله د دې لپاره آرام روان وو چې هلته په سیمه کې د هستوګنې کورونه وو. نو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې داسې وایي چې دوی به څو شېبې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې حملې په اړه لا وضاحت ورکړي چې دغه حمله څنګه شوې وه او هدف یې څوک وو. نو دغه حمله په کابل کې داسې حال کې کېږي چې په کابل کې تېرو څو ورځو کې امنیتي تدابیر هم زیات شوي دي. حتی دې ته امنیتي تدابیرو په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. هر شېبه چې له هر څلور لارې څخه تېرېږي د پولیسو او دغه راز د نور امنیتي ځواکونو تلاشۍ کېږي. دا مهال هم چې ستاسو سره خبرې کوم، موږ شجرک ته نږدې ساحه کې چې دلته هم موږ د امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي سو او موټر هم تقریبا 15 دقیقې د تلاشۍ لپاره روان وو. خو دا حمله هم داسې امنیتي تدابیرو ته په کتو په داسې وضعیت کې شوې ده. همدې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. وسوالو طالبانو ویانز بهلا مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د هسپانی سفارت اړوند یو مېلمستون باندې حمله کړې او ګڼ مرجوب له بهرنیانو ته اړولې. خو دا چې د مرجوب له کره ارقام بد شوي او حملې نور څه زیانونه درلودل، دا به وروسته د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیقي په یو خبري کانفرنس کې څرګنده شي.
بله، ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې تېر ماښام څلور تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمې کې وسلوال برید کړی چې نن سهار دغه برید پای ته ورسېد. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې حمله کې څلور افغان پولیس یو هسپانوي وژل شوی او ځینې ملکیان ټپیان دي. په پیل کې ویل شوي وو چې برید د هسپانیا پر سفارت شوی، خو وروسته دا خبر رد شو. ویل شوي چې برید پر یوه میلمستون شوی دی. تفصیل سلطان محمد سرور ناوري.
سره له دې چې لومړنیو ریپورټونو وویل چې برید د اسپانیا په سفارت شوی دی، خو وروسته وویل شول چې برید سفارت ته څیرمه په یو میلمستون چې بهرانیان هم پکې اوسي شوی دی. د طالبانو د ملا منصور ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. برید د یو موټر بم په چاودنه پیل شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی دی. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو لومړی یو موټر بم د میلمستون مخې ته چودلی او بیا ور داخل شوی دی. حمله په شیرپور کې شوې ده، چیرته چې د استوګنې کورونه دي. هلته میلمستونونه او د خلکو کورونه دي. موټر بم چودلی او وروسته چې د کور دیوالونه ړنګ شوي، تروریستان ورننوتلي دي. له نیکه مرغه تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم، درې کسه تروریستان له منځه تللي. د موږ لخوا د تصفیې او تلاشي عملیات منظم روان دي او موږ ځکه احتیاط کوو چې دلته ګاونډیان او خلک اوسي چې دوی ته کوم تاوان ونه رسیږي.
د
هسپانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل چې په سفارت کې چاودنه شوې، خو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ماریانو رایوی وویل چې برید په سفارت نه بلکې په یو میلمستون شوی دی.
No ha habido un ataque ni era la intención de hacerlo contra la embajada de España.
برید په افغانستان کې د هسپانیې په سفارت نه دی شوی او طالبانو خپل ویلي دي چې د هسپانیې سفارت یې مقصد نه و. دغه برید سفارت ته چیرمه په ځینو میلمستونونو باندې شوی دی. په اوسنی وخت کې موږ ویلی شو چې بیا هم موږ ټول د تروریستي بریدونو هدف کېدای شو. موږ ټول هر لویدیز هیواد، خو په دغې قضیه کې برید د هسپانیې په سفارت نه دی شوی. د رویترز خبری آژانس د طالبانو له قوله وایي چې برید د یرغلګرو په یو میلمستون شوی دی. زغروال موټر او امنیتي ځواکونه سیمې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي رویترز خبری آژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځکه په احتیاط مخکې روان دي چې د برید کوونکو دقیقه شمیره معلومه نه ده. د سه شنبه په ورځ هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ لپاره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې خبرې روانې وې، وسلوالو طالبانو د کندهار په هوایي ډګر برید وکړ چې لسګونه کسان پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد ملي پارلمان ته د وینا پر مهال ویلي په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې سر اخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. د افغانستان او پاکستان په ګډون به په دغه کمیټه کې امریکا او چین همغړیتوب ولري. نوموړي دغه ورځ ویلي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پر مهال د کانفرنس ګډونوال په دې موافق و چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وای په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب ولري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخې نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورزو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل حل ته جګړه لګه ساره مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجه به ورکړي.
تو ان کا بخاطر خواه نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاج عزیز سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزو خبرو بیرته پیلولو.
ومردل چې په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې به عملا پیل سي. ولسمشر غني اسلام آباد تر سفر وروسته وویل دغه پروسه به په څو اونیو کې پیل سي. په همدې حال کې د پاکستان یو عالي رتبه چارواکي ویلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د سلا مشورو لړۍ پیلېدونکې ده. سلطان محمد سرور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولای سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لاره ده چې مونږ سولې ته رسولای سي او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوو یا درېو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپله خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته، با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو مشاور هم د جمعې په ورځ موویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو خپور سو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرانس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او ژر به د خبرو د پیل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمې ته اهمیت لري او د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه ښایي په خپلې ګډې همکاري دغه جنګ ځپلي هیواد ته سوله راولي. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړي دي. خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
راحت الله سنگزی لینن گرهارا په خپل پیغام کې لیکلي، ډیر خوشاله يم چې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کوي. عاصم نوري له کندهار لیکلي، له امریکا سره د امنیتی تړون معنا یعنی څه؟ په وطن کې اور بل دی او موږ هم وایو چې لیو زبر ځواک سره امنیتی تړون لرو. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې له دولت نه پوښتنه کړې چې ولې د لیسو ښوونکو ته د بهرنیو بورسونو زمینه نه برابرېږي. مستغنی د زابل شاجوی ولسوالۍ په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. یار بادشاه اصالت له خوست نه بیا شک څرګند کړی چې پاکستان د په صادقانه ډول د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. اورېدونکی لیکي چې دغه هیواد تر دې مخکې هم له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې وې. حامد ستانکزي له لوګر لیکلي، افغانستان ته سوله هغه وخت راځي چې د امریکا لخوا پر پاکستان فشار راوستل شي، سولې د پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. او نور علي انوري له هلمند لیکلي، په هلمند کې کلونه کېږي چې بیکاري او جګړه روانه ده، دولتي چارواکي هلته پام
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیر خپرونې د ازادي رادیو پر ویبسایټ صافی اوازې واورئ. ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. که فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښه کړي. هره ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. اوس به اجمل اندراتو وی چې په نړیوالو خبرونو او ورسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غړ کې د سولې د خبرو اترو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورسپانې وایي دا مهال د سولې په خبرو اترو کې وکیل ډله یعنی طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورسپانه په عین حال کې د سیلونکو لخلې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد بشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورسپانه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورسپانه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي، خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کلکبلې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا ویلي خپله د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان هومره د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري، خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د دې ورسپانې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې کاغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش، طالبانو او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي، پکې اصلي قربانیان د افغانستان هم وګړي دي. فائنانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کیږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورځپاڼې زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونښلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورځپاڼه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضربله جل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشي کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فائنانشل ټایمز زیاتوي په داسې یو وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ځای نه کړي بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پرېکړه وکړی شي. خو ورځپاڼه وایي یو شی باید هیر نشي او هغه دا چې د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
تاسې ازادي رادیو ته وژیست. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکی کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د راپور مهم ټکي له ملالی بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټکو کې راتله. په 2014 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26 په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي او همداراز به د 2014 کال په لومړۍ ربع کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدې انتخاباتو څخه په یو کې به رای ورکوونکي نوې پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شاید د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستی په هغه صورت کې وټاکي چې دی مړ سي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړې دي. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري چې پکښې قضایه او اسلامي سپاه پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلې. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتایج سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنئی روغتیايي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریز کسان د مجلس خبرګان غړي سي، شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي، اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاري کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لرې سي، تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
ژوند
آزادی خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د شیرپور په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د شیرپور په سیمه کې تصفیوي عملیاتو د سهار تر 15 بجو دوام درلود. تیر ماښام څو تنه وسله والو د کابل په ډیپلوماټیکه ساحه شیرپور کې وسله وال برید وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی او ژر به بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ وړمه ورځ د طالبانو لاسته ورغله. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې له څلورو ورځو راهیسې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بهرنی چارو وزارت دند سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د خپل ځواکونو په وړاندې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په ماسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغه سي اهداف فوراً لمنځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسي له جمهور رئیس سره په ماسکو کې د سوریه او اوکراین په هکله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی د وی وسلوالې ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تختول شوی دی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ راپور ورکول انسټیټیوټ د سولې او جګړې د راپور ورکول انسټیټیوټ په بغلان کې د شیزنه زندانیانو د ستونزو په اړه په یو راپور کې دغلته د زندانی شوز ستونزې او ورسره روان زور زیاتۍ چړلې دي. د دې انسټیټیوټ یو خبريال د بغلان د زندان شیزنه برخه ته ورغلی او له زندانیانو څخه د هغوی ستونزې اوریدلې دي. تفصیل اجمل ان ناوري.
په بغلان کې د خزینه زندان بندیانې وایي په زندان کې د ننه پرې روان زور زیاتۍ د دوی ژوند تریخ کړی. دا مهال د دې زندان په خزینه برخه کې 28 زندانیان دي چې له ځینو سره یې ماشومان هم په همدې زندان کې دي. یوه مېرمن چې عمر یې له 10 کلنۍ کم دی او د قتل په جرم د محاکمې په تمه ده د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالې ته ویلي یو شمېر زندانیان چې له زندان ساتونکو سره نږدې اړیکې لري له دې اړیکو د نورو زندانیانو د زورولو لپاره ناوړه ګټه اخلي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالې د دې زندانی خزلې خولي وایي هغه بندیان چې د زندان له چارواکو سره اړیکې لري نور زندانیان له زندان ساتونکو سره اړیکو ته مجبوروي. دی په ورستوي کې د یوې زندانی خزی یادونه کړې چې د زندان ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی. د میرمنې ویلي د ویرې له کبله د هیچا نوم نشي اخیستلی. خبریاله د یوې بلې ځوانې خزی چې عمر به یې له 60 کلونو زیات وي کیسه کوي چې له کوره د تیښتې په جرم په دې زندان کې بندي ده. که هم د افغانستان په قوانینو کې له کوره د تیښتې لپاره چې ښځې د جبري ودونو او نورو ستونزو له کبله ورته اړ کیږي کومه سزا نه ده ټاکل شوې خو افغان قاضیان ډېر کله داسې نجونې او ښځې زندانونو ته استوي. د ځوانې زندانی میرمنې له یوې بلې په عمر پخې ښځې شکایت کړی چې ورسره زور زیاتی کوي. دا وایي کله چې زه لمونځ کوم دا راباندې خاندي، کله چې ډوډۍ خورم وایي د ځناورو په څېر ډوډۍ خوري. دې ماته خبرداری راکړی چې باید هر امر یې پر ځای کړم خو شکایت ځکه نشم کولی چې د زندان چارواکي یې ملاتړی دي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالای وایي نورو زندانیانو هم ورته شکایتونه کړي او کله چې له زندان څخه ووتله د یوې بینومه زندانی میرمن لخوا ورته ټلیفون وشو او ورته وویل چې د دې تر ورتلو مخکې ورته د زندان چارواکو ویلي و که په زندان کې له شتو شرایطو شکایت وکړ سزا به یې وویني. د ټلیفون کوونکي همدارنګه ادعا کړې ده چې زندان ساتونکي خزینه زندانیانې په جنسي توګه ځوروي. خو د دې زندان مدیر محمد حنیف حیدری بیا د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريالۍ ته دا ټولې دعوې رد کړې.
حیداری ویلی په زندان کې کوم زور زیات نه دی لیدل او دوی زندانیانو ته اجازه نه ورکوي چې یو بل سره زور زیات وکړي. نوموړي منلی چې د ماشومانو پر سر د زندانیانو ترمنځ لکه د کورنیو په څیر دعوې دنګلۍ راپورته کیږي. نوموړي همدارنګه دغلته په زندان کې د روغتیايي مسلو یادونه کړې چې وایي وخت په وخت یې د دې ستونزو د هواري غم خوړلی. په ګاونډي ولایت کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي شفقه سپر بیا ویلي کله چې د دوی د کمیسیون استازي د بغلان زندان ته ورغلي و داسې کوم شکایت ورته نه دی شوی. سپر وایي د خزینه زندانیانو ترمنځ د زور زیاتي د موضوع دلیل دا دی چې په زندانونو کې د دوی او د دوی د ماشومانو لپاره په کافي اندازه ځای نشته. د ماشومانو لپاره د خوب ځانګړي ځایونه نشته او ډېر کله زور زیاتی د همدې مسلو له کبله راپورته کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نورزیا ایماک د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي په زندانونو کې له ښځو سره د زور زیاتي د اوی تر ډیره رښتیا دي. په بغلان کې یو حقوقي کارپوه عبدالقیوم شریعتي هم وایي د بشري حقونو د ادارو وروستۍ څېړنې ښیي چې د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه زندانونو کې د تاوتریخوالي کچه په لوړېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
The Science او تکنولوژی دنیا.
د ساینس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلی رسامي وکوي. امریکایی چیرون که وایی ده قند یا شکر ده ناروغی درمل لویانو سرم رسته کوی چی در یو سلو شلکلنه پوری شجوندی پاتشی. چیرون که راتلون که کال ده میتورفین پنوم ده دیابت یا شکر درمل پر انسانانو پا دیهی لتجربه کوی چی پا لمری گام که ده ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر ده ناروغی مخونی سی. تر دی مخی چیرون که ده درمل پر حیواناتو تجربه کری، او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د یوه 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی چیرونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به حوز گوره در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو یو ځل بیا موزه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تیرو اونیو کې موږ تر ډیره د هغو ځوانانو ټلیفوني تماسونه اخیستي چې د بیلابیلو ولایتونو څخه یې د بیکارۍ په اړه خپل شکایتونه راستولي دي او له حکومتي مسؤلینو څخه یې غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړي او د مسؤلینو څرګندونې درته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام واورو، راځي د بیلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو غږونه واورو چې د همدې ستونزې څخه سر ټکوي.
سلام علیکم، د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره د کاري د خلک ډېر ځوانان دي کار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره د کاري د خلک ډېر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم، زه شیخ سجین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیژم. ما د اشرف خانی او د ډاکټر عبدالله څخه دا پیغام دی چې دغه دلته کاروبار دې ښه ولاړ دی. زما دا غوښتنه لور چارواکو څخه ده چې کاروبار دې ایله کړي. وسلام.
سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستوړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ګل لوګر ولایت کې نه کاروبار چې بګي کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. نیکې لې وړاندې کوم. د کندهار سسته سر ټلیفون په لیکه وسلې. بیکاري زیات دي، خلک بیکاره دي. دوی په سیادره او خلک نه سوځي چې خواري زندگی وکړي. انترې د ځای څوک نه سوځي. نو حکومت خدای شي نه کېږي. حکومت ته عوام به دوست کوي. بس بیا ستا دوستي که از سړی کوي. ته خلک زیرې او غریبۍ دي. کارونه ټپ ولاړ دي. کارونه نه سوځي. خلک زیرې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فارکی دے کندار ولایت سخا دا پیغام پر زما دے نور چارواک اشرف خانی او ڈاکٹر عبداللہ تزنا دا خواہش دی چھ کاروبار بھی خطا پلا دی ور در د بلا نور بار بار مملکت تو تہ چھ کارون الک ضرور دا دی خدا دی تو پکر کی تو نشیان تو کلای کی خدای دې کې چې نیک کارونه سره سم سي. او ډاکټر عبدالله واشف غني څخه زما دا پیغام دی چې دغه لکنه کې کاروبار سره لکه. وسلام. ازادي راډیو. وسلام
علیکم. السلام علیکم، ګلای الفاده کندهار څخه تاسو زحمت کو. خدای دې کې ازادي راډیو ټول کارتون کې به جوړ ورو. زما پیغام دادی تقریبا د اشرف غني څخه رسېدلی دی. په افغانستان کې کارونه ډېر پاته دي. کارونه نشته. بیکاریان دي. امنیت نشته. منزه د لوړپورو چارواکو دا هیله کوم چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی به پردي ملکونو ته نه ځي. په خپل هیواد کې به کار کوي. حتی که د روزمزور څخه پیدا کړي هم افغانان به ډېر خوشحاله وي. وسلام.
بیکاری د ورځې محمود غني لکندار ولایت نه مې اړیکه ولې د ورځې ډېر جنګونه دي. ورک امنیت شي نه څه چې په امنیت کې باید کوشش دا چې امنیت هم چې او بیکاري دی. یو خواري نه څه ورو درګر د خلک ایران ته مخه نیولې ده. ایران ته دي
د جنګ په دارین د روزګان د تجارت ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام ږدمو. موږ د افغانستان د ولسمشر څخه دا هیله لرو چې دوی غواړي په کابل کې داسې کمپاین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مملکتو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي. که دوی چیرې غواړي چې د نور مملکتو ته افغان ځوانان لاړ نه شي او د افغانستان ځوانان نور ستلي نه شي، یعنې نور مملکتو ته نه شي لاړ، دوی به هېڅ په افغانستان کې د افغان ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، یعنې کار ورته ولټوي. او چې اوس دا نن ورځ کوزیا دي او ورورونه دي د شل لاکه او لس لاکه روپۍ دي. کله چې موږ په هېواد کښې دا غم یو غټه ستونزه ده چې ښځې ولور شروع میکنم مثل کورپوت لسوری نو زده گتون ده پارا بده اتمنو برانی و دوتا دی یعنی افغانستان که که همه سر در سخته تامان شوخ و داری
دوستان استاسو شکایتون مو اوریدل او دغه ډول ځینو نور اوریدونکو هم پر ورته ستونزې مشتګلې راستولې دي خو د ژمنې سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی سره زموږ همکار قسیم سولمال مرکه در وورو چې زیری ورکوي د کارموندنې د ملي پروګرام په عمل کې دوه سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابرې سي نور بل د وورو
من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 24% یې وزګار دي. زمینن 15% یې سم دنده نه لري. ورکار په دې معنی چې کله یو کس کاري امنیت ولري، دې ته موږ سم دنده وایو. له دې اړخه دا یو اساسي ستونزه ده. خوښینه سره یو وضعیت دی چې موږ یې منو.
فعلا یک حقیقت است که ما ور میپذیریم.
دغه 24% بیکار او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره کسان شامل دي؟
شامل کټګوري مختلف میشن.
په دې کې بیلابلې کټګوري شاملېږي. تجربه ښیي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي هغوی کار لري. معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بې سواده دي.
کدا شمیرې لاتیر دوه یا درې کلونو سره پرتله کو د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شوی او که په مغه بخوانی حالت پاتې دي؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کومی شمیره چی ما یاد کرده دا د 2014 او 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی د بیکاری پا لوریدو که زین فکترون شامل دی هیردنی وی چه تیر دو کال مونگ سیاسی بی ثباته لرلی امنیتی مشکلات و دنریوال و زوکون و تل پیو دول پر مارکیت آغیز کرده دی او زرگون ترونون چه خلکو تی کارون پیدا کول دا طول مونگ للاس آور کردی دا طول اوامل یوزه شوی او د بیکاری که چه الوڑه کردی دا
میزان بیکاری را بلند بردن.
نو فکر کوئ د حل لار څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ سو کوم مشتمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو دا ستونزه حل سي؟
د قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسله را اشاره بکنم بعدن به جواب.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دوه لاملونو ته لومړی اشاره وکړم بیا تاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بې ثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس مونږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیتي برابر دی د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ و. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې مونږ څه کولی شو تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز پلری پروتوسیمو او یو اندازه هم په خارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه مونږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د شپږویشت حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د شپږو یا نهو میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زمونږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجی هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته مونږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زمونږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
تاسو په جریان کې یاست چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاتې دي څه ډاډ ورکوي څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره شي؟
ببینین بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، دا په خپله کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولري او هیله من یم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
یو
اندېښنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغو کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کېږي. دا به له مخکنیو وزګارو کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
خب بستگی به این داره که با کدام حجم ای افراد دوباره به کشور وارد میشن.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبرې وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم، د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی مرکه وه. بیا هم هیله من یو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي او د حکومت دغو ژمنو د عملي کېدو سره ستونزې حل سي. اوس د نورو دوستانو ته چې پر نورو بېلابېل مسایلو موږ ته پیغامونه راستولي دي.
حکومت 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 او کمدار عمومی گمرک کے ٹول سے تباہ کرے تھے پردہ بل مخر الاول دے تروس پوری و خونہ نہ رکھی جوڑ کرے نظما ہے لگا دے حکومت مقامات پنلے دو غسکری دی پہ جوڑ دے اور سپات سپات دی نو دا جوڑ کے ننلی تری وقت دی پری دی جدی دا نور مخراجی اس پر جوڑ کی بیا کے ننلی کی پہ جو سلام
میرے سلام علیکم نور پر زبان کی بار سے سا دیکھے ملوی مشکلات فرمخ مخ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردیو پیغام ستون کے ماشن دا پیغام پر اردم مر د علمن په ولایت کې یو د پمبو په افریقا لرو. دغه په افریقا دې مس دغه حکومت جوړ کړي، دغه په افریقا کې جوړ کړي. دغه زموږ د پمبو کارونه ډېر پر مخ باندې، دغه زموږ کښتو کرونده چې ډېر مس پمبه کرل هغه را باندې ارزانم دي. او چې د وی کرو یو شی چې اول خو دوی ارزانه رانیسي، دا اوس چې د الاجګان جوړ کړي دي. او بل موږ داسې فابریکا لرو چې په ګرد افغانستان کې د دې مثال نشته. نو دغه فابریکا دې موږ ته جوړه کړي چې زموږ یو شی په پمبه وکړو، د خر سره نه لرو چې دغه اوس یو رقم جوړه کړي، یو ماج هغه یو ترتیب یې برابر کړي. نوره خو جوړه ده، خالي دوی خپل مامورین نه تنخواه یې پراخلي، هېڅ درای کې نه معلومېږي دا اوس موږ پر چا خرڅ کړو. دغسې راته پراته وي. د خدای په امان وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومېږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د مخنیوي د فساد د مخنیوي لپاره باید لومړی خپل ادارایي د فساد په وړاندې د مبارزې په وزارت کې ثبت کړي، او وروسته پر خپلو مامورینو او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه هم خپل ادارایي ثبت او راجستر کړي، او وروسته تر راجستر چې کله دوی دنده پرېږدي بیا د پرتله کې په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي یې کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم. نور جلال آباد لاین او ډریور ما اول خو چې تورخم د داخلي کې درې پاټکه د سرحدي پولیسو دي،
یو بیسل افغانۍ اخلي، بلکې 50 افغانۍ اخلي، بلکې 50 افغانۍ اخلي. بیا هلته چې مثلا ته ورشې موټر درې، بیا سرحدي نه دا نور پولیس سل روپۍ افغانۍ هغوی درنه اخلي. وروره موږ ډېر په آزاد کې اوس زما د موټر نه پلیټ دا ده، زما او اته موټر نور چې ولاړ دي تر ټولو نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پلیټونه یې وړي دي کمیسارۍ ته. وروره ګوله زمونږ هم دي وخوړل چې یا دې سمه ده موږ جوړه کړي چې موږ پکې ودرېږو، یا دې د دې غرو مخه ونی چې موږ ډېر په آزاد کې. وروره ګوله شپږ نه موږ هیله ده زر ته زر د دې غمو کې دغه هر عسکر جلده اوسي، یار اته کاله لس کاله کېږي یو تبدیلېږي نه، دا ټول د واسطهدارو خلکو خلک دي، موږ ډېر په آزاد کې کېنه. وسلام.
وعلیکم السلام. ورو راستا سو پیغام مخپور کړ او په همدې سره د خبرونه وختم پوره سو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله یو، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس میں سخت ناچاری داشن خالے، اوس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوان. لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خوڑولی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. صبر وکړه خدای برا ولی دوران، شین خاله اسم سخت نچالی داشین خاله